ازادي راډیو اوریدونکو پروگرام ته بیا هم په خیر راغلاست. ازادي راډیو د دې سات خبرونه تر 15 بجو د دا هم خبری خبرونه ده. خبرونه او رپورټونه لرو. نن د چهارشنبه ورځ د 15 نیټه د 1390 هجری لمریز کال، نن د 2019 میلادي کال د می د میاشتې له 15 سره برابر ده. نن د افغانستان په ولسی جرګه کې له کابل او پکتیا کامیابو وکیلانو د جمهور رئیس او د ستری محکمې د رئیس مخته د خدمت لوړه وکړه. په دې اړه په خبرونه کې رپورټ لرو. نور رپورټونه به تر خبرونو وروسته درته ووایو. اول به ورسو سالی محمد سالی ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت د مهمو خبرونو تفصیل درته وړاندې کوي.
ولسمشر غنی د کابل او پکتیا ولایتونو له بریالیو اعلان سوو وکیلانو وغوښتل چې په خپلو چارو کې کفایت ته پام وکړي. د زابل ولایت په شملزو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې د ایران له چارواکو غوښتنه کړې چې د اصلاح پالې صدا اونیزې خپرېدو ته بیرته اجازه ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل او پکتیا ولایتونو له بریالیو اعلان سویو وکیلانو وغوښتل چې په خپلو چارو کې کفایت ته پام وکړي. د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو نهایي نتیجې تیره شپه اعلان سوې چې 33 کسان په نهایي لیست کې راغلي. دغه بریالیو اعلان سوو وکیلانو نن د ولسمشر غنی په حضور کې لوړه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی نن غرمه په ارګ کې د لوړو مراسمو ته په خبرو کې وویل:
پسل دینا ان شاء الله تعالی تاسو په هر قوت کفایت او جمنه چې د افغانستان ولستر باندې باور کړی دا مهم بنسټ به لکه چې اساسي قانون ویلي دي خپل کلیدي وظایفو باندې به تمرکز کوي او د افغانستان د خلکو اعتبار به تاسو بیرته ګټي.
د کابل د نهایي نتیجو اعلان و میاشتې وځنډید. د زابل ولایت په شملزو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د 215 اتل قلو اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق ایسانن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو غوښتل دغه ولسوالۍ ونیسي خو امنیتي ځواکونه یې په وړاندې مقاومت وکړ. د دې په خبره وسلوال وروسته د ډیورند کرښې بلې غاړې ته اوښتې دي. ښاغلی ایسا زیاتوي چې سیمې ته هوایي او ځمکني ځانګړي ځواکونه رسیدلي.
دښمن ته درانه مرګ ژوبله واوښته چې لس تنه یې وژل شوي او اول لس تنه یې ټپیان شوي دي. دفاعي او امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو شمېر یې تر هغوی کم دی. اوس هم په شمال زو کې د امنیتي ځواکونو او پاکستانیانو ترمنځ چې د کرښې په هغه بله غاړه دي جګړه روانه ده.
د 215 اتل قلو اردو ویان وایي چې پر شمول زول وسولي د کرښې له هغه بلې غاړې پاکستانی پوځیانو هم د هوانونو ډزې پیل کړې دي. د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو خبرونو په اړه څه نه دی ویلي. په بامیان او ارزګان ولایتونو کې په لسګونو روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب پیل کړی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د بامیان په پنجاب ولسوالۍ کې له پرون راهیسې شاوخوا 40 روغتیایي کارکوونکو د معاشونو د کمیدو په اعتراض اعتصاب کړی دی. یو اعتصاب کوونکي ویلي چې پخوا یې معاشونه 2000 افغانیو ته رسېدی خو له کله چې EKHS مؤسسې په بامیان کې د صحي خدماتو مسؤلیت واخیست د دوی معاشونه 1000 افغانیو ته راکم سوي دي. بل خو د ارزګان د ولایتي روغتون ډاکټرانو هم کاري اعتصاب پیل کړی دی. دوی چې نن سهار د روغتون مخې ته راټول سوي وو شکایت کړی چې پوره حقونه نه ورکول کیږي. په بغداد کې د امریکا سفارت وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امر کړی چې د حکومت غیر ضروري کارکوونکي د لیراغ څخه ووځي. د امر په داسې حال کې کېږي چې د تهران او واشنگتن ترمنځ په دې وروستیو کې کړکېچ زیات شوی. د امریکا سفارت نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه امر هم د سفارت او هم د کردستان د کورواکي سیمې په مرکز اربیل ښار کې د قونسلګرۍ پر کارکوونکو د تطبیق وړ دی. په دغو دواړو دفترونو کې د ویزو خدمات د لنډې مودې لپاره ځنډول سوي دي. په ویلامیه کې ویل سوي د امریکا حکومت په عراق کې امریکایي ادباو ته اجل خدماتو برابرولو ظرفیتونه محدود کړی دي. په بغداد کې د امریکا سفارت تیر یک شنبه امریکایي ادباو ته سپارښتنه کړې و چې په عراق کې د سفرونه نه کوي. علت یې په دغه هیواد کې د کړکېچ زیاتېدل یاد سوي وو خو د دغه خطر د څرنګوالي په اړه یې نور جزئیات نه و ورکړي. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې د ایران له چارواکو غوښتنه کړې چې د اصلاح پالې صدا اونیزې خپرېدو ته بیرته اجازه ورکړي. دغه ادارې ویلي په ایران کې دي د منتقدو رسنیو له ځورونې ډډه وسي. په نیویارک کې د ایران د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې پرون په یو اعلامیه کې وویل د ایران حکومت باید سمدلاسه اجازه ورکړي چې صدا بیرته خپلې خپرونې پیل کړي او د رسنیو د سانسور له هڅو د لاس واخلي. تر دې درې ورځې مخکې د ایران یوې محکمې تر نامعلومو مودې د دې اونیزې د ځنډېدو حکم ورکړ. د کلتور او رسنیو محکمې د خپلې دغه پرېکړې په اړه پوره وضاحت نه دی ورکړی، خو افراطي ورځپاڼې کایهان په یوه مقاله کې پر ساده اونیزې انتقاد کړی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ غږ د اصلاح غوښتونکو په خوله منعکسوي. محلي رسنۍ وایي محکمې دا حکم ځکه صادر کړی چې ساده اونیزې یوه مقاله خپره کړې وه او په هغې کې د امریکا او ایران ترمنځ په لوړه کچه د کتنو غوښتنه کړې وه. او فیسبوک وایي له تاوتریخوالي ډکو ویډیوګانو د خپراوي د مخنیوي په هدف په ژوندۍ بڼه د ویډیوګانو خپرولو شرایط محدودوي. دغه شرکت وایي چې د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې د مارچ د 15مې د حملو د ویډیوګانو په څیر د تاوتریخجنو ویډیوګانو د خپرولو د مخنیوي په هدف دا کار کوي. د فیسبوک یو مسؤول ګای روزن نن وویل چې په نیوزیلند کې سوي حملې او په ژوندۍ بڼه د ویډیو خپرېدو دغه شرکت پر خپلو خدماتو بیا کتنې ته مجبور کړ، څو چا ته د زیان رسیدو او د کرکې خپرېدو لپاره ورڅخه استفاده ونه سي.
د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې د تاسې د ازادي راډیو خپرونه اوري. په دې خبرونه کې به واوري چې په د افغانستان په نوي ولسی جرګه کې د کابل او پکتیا کامیاب وکیلانو نن پارک کې د جمهور رئیس او د افغانستان د ستري محکمې د رئیس په وړاندې د خدمت لوړه وکړه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورته وویل
پس له دې نه ان شاء الله تعالی تاسو په هغه قوت کفایت او ژمنه چې د افغانستان ولست باندې باور کړی دا مهم بنسټ
په دې خبرونه کې همداراز تاسې اوري چې د پلچرخي په زندان کې یو شمیر بندیان ادعا کوي چې د زندان مسؤلین پر دوی باندې تجارت کوي. په دې خبرونه کې همداراز تاسې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د ویندوی څخه اوري چې ولې په روغتونونو باندې وسلوال حملې کوي او دوی څنګه خدمات کوي.
روغتیایي خدمات ټولو افغانستان وګړو ته دیدون دی نه چې چیرې موقعیت لري، په کوم ژبه خبر کوي، سیاسي تعلقات یا نظامي تعلقات یې څه دي، حتی په هغه موقعیتو کې چې د مخالفینو تر تسلط لاندې دي هلته هم موږ روغتیایي خدمات وړاندې کوو.
د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې د بشري حقوقو اونیس پروګرام او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام درته خبرو. خو اول رپورت مو د افغانستان د ولسی جرګې د نویو وکیلانو د لوړې مراسمو دی. نن د افغانستان د نوی ولسی جرګې کې د کابل او پکتیا څخه د کامیابو وکیلانو ډلې په ارګ کې د افغانستان د جمهور رئیس، د ملي والی حکومت د اجرایي رئیس، د افغانستان د سترې محکمې د مشرانو او شمېر نورو لوړ رتبه دولتي چارواکو مخې ته د خدمت لوړه وکړه. د افغانستان جمهور رئیس هغوی ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو دومره لوی ځنډ د په وینا په دیموکراتیکو نظامونو کې ولوی فاجعه و چې بیا به تکرار نسی. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان نور جزئیات وړاندې کوي.
ل او میاشتو ځن وروسته د کابل ولایت د انتخاباتو د ورستیو پایلو په اعلان سره د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د ورستیو پایلو بهر هم بشپړسو. افغان ولسمشر په ځن سره د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو اعلان فاجعه بولی او پړای د انتخاباتو په پخوانی کمیسون ور اچوي. محمد اشرف خنی چې د چهارشنبه په ورځ د کابل او پکتیا ولایتونو د نویو بریالیو وکیلانو د لوړې په مراسمو کې خبرې کولې، تمه وخوا ده چې د ملي شورا او لسمه دوره به یو روښانه دوره وي.
نن تاسو ته نه یوازې د وکیلانو پیس مبارکي درکو، اما خاصه مبارکي داده چې نن د افغانستان ولسی جرګه تکمیل شو. تاسو ته د مبارکي، افغانستان ته د مبارکي خواهان عزیزیم که انشالله تعالی دوره ابدهم یک دوره درخشان بر ملت افغانستان باشه.
د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال په میزان میاشت کې سوي، خو په انتخاباتو کې د ګڼو ستونزو له امله د انتخاباتو کمیسون په دې ونه توانید چې د دغو انتخاباتو وروستۍ پایلې په خپل وخت سره اعلان کړي. په دغه انتخاباتو کې د کابل ولایت وروستۍ پایلې پرون د انتخاباتو د کمیسون لخوا اعلان شوې. د افغانستان د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس د کابل ولایت د وروستیو پایلو د اعلان د هرکلی ترڅنګ وایي چې سبا به دغه جرګه عمومي ناسته ولري. عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل عمومي غونډه به د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره پریکړه کوي.
سبا ته به موږ عمومي مجلس لرو، نو مجلس به پریکړه کوي چې سبا به اداري پلاوی سبا ټاکي او کافتې پورز به کوي هغه د مجلس صلاحیت ته. سبا ته موږ عمومي مجلس لرو پریکړه په دې وکړله چې آمدانن ټاکنې کوو، نو د دوی ترمنځ به ټاکنې ترسره کیږي. خو خوشحالي خوشبختی زیاده ده چې ټول د ولسی جرګې 250 غړي پوره شول.
ښاغلی ځاځی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل سوې وه د تېرې شنبې په ورځ د ولسی جرګې د اداري پلاوي د ټاکل کېدو لپاره انتخابات ترسره سي، خو د کابل ولایت هغو وکیلانو چې نمونه یې په لومړني لیست کې راغلي وو د ملي شورا د ودانۍ مخې ته په یوه اعتراضي غونډه کې د دغو انتخاباتو او شورا ته د وکیلانو او سناتورانو د ننوتلو مخه ونیوله. په ورته وخت کې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د ناکامو کاندیدانو لخوا هم د اعتراضونو یوه اوږده څپه روانه وه چې وروستۍ هغه یې په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دفتر ته څیرمه د دوشنبې په ورځ د سیمې د اوسیدونکو له غبرګون سره مخ سوه. دوی ویل چې له دغو اعتراضونو نور تر پوزې راغلي او ګڼې ستونزې ورته پیدا کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات نه دي سوي او له قانون سره سم د دغه ولایت پخواني وکیلان په جرګه کې د غزنی استازیتوب کوي. که څه هم افغان ولسمشر په جرګه کې د غزنی ولایت د نویو استازو نشتون یوه خلا وبلله، خو د انتخاباتو له کمیسونه یې وغوښتل چې دغه تشه بشپړه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخکې ویلي وو چې د غزنی د ولسی جرګې انتخابات به د جمهور ریاست له انتخاباتو سره یو ځای چې د روان مریز کال د میزان په شپږمه نیټه سره کیږي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د ولسی جرګې د وروستیو پایلو لا بشپړ اعلان هرکلی کوي او ټینګار کوي چې کمیسون به د جمهور ریاست انتخاباتو چمتووالي ته بشپړ پام واړوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نیکه مرغه وروسته له اوو میاشتو نه کمیسونونه وسوی کولی چې هغه د کابل نهایي پایلې هم اعلان کړي، سره له دې چې ستونزې یې درلودې، څو ځل شمېرنې وسولې، بیا دا پروسه لغوه سوله، یو ځل باطلې هم اعلان سولې. ځینو پوښتنو ته دوی تر اوسه هم ځواب نه دی ورکړی، خو بیا هم خوشحاله یو چې دغه ټکنۍ او جنجالي بحث خلاص سو، نور د افغانستان د خلکو هغه زړونه هم په قرار سول، مقننه قوه به هم خپل کار ته پیل وکړ.
ټاکل شوې چې له مخکېنی محل ویش سره سم سبا د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې بهیر پیل سي، خو په کمیسون کې وی باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ممکن دغه بهیر سبا نه بلکې په ځان پیل سي، خو سرچینې په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل.
په افغانستان کې د انتخاباتو او د افغانستان د ولسی جرګې کې د کندهار، د کابل او د پکتیا د کامیابو استازو د لوري د مراسمو په اړه تاسې رپورټ واورید. تاسې که غواړئ په دې پوسی چې له کابل څوک د افغانستان ولسی جرګې ته کامیاب شوي دي، نو لطفا زموږ ویبپاڼې ته ورسئ. زموږ پر ویبپاڼه باندې د دغو درې دېرشو کسانو نومونه خپاره شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان بست د دوشنبه په ورځ په کندهار کې هغه په کندهار کې د چارواکو ترڅنګ د خبريالانو د مدني ټولنې د یو شمېر فعالانو سره هم ولیدل، خبرې ورسره وکړې. جان بست وروسته پر ټویټر ولیکل چې په کندهار کې پر امنیت خبرې کړې دي او په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د کندهار پر اهمیت خبرې کړې دي او د ټولنې د استازو سره غږېدلې دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رشتینی د جان بس سره مرکه کړې ده او په دغه مرکه کې په افغانستان کې پر سوله خبرې ورسره کړې دي. جان بس ویلي دي چې تر اوسه هم د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د مخامخ مذاکرو د پیل لپاره واضح پرمختګ نه ویني. د دغو خبرو نور جزئیات د جان بس څخه واوري چې د صادق رشتینی سره په مرکه کې غږېدلی دی.
په افغانستان کې د امریکا سفیر شاغلی جانباز ډیره مننه چې لازادي رلو سره مرکې ته حاضر شوی است. په پیل کې غواړم وپوښتم چې په دوحه کې د سولې د خبرو اترو وروستي جزئیات څه دي؟
I can tell you Ambassador Khalilzad finished last week another
کولای سم تاسو ته وایم چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکرات بل پړاو تیر ونې پات ورساو چې په جنو برخو کې لګ پرمختګونه هم سويدي له هغه جمله دا قناه چې پراتونکو کې بعد افغانستان له خاورې د امریکا او نورو هیوادونو پر ضد ګټه نه خستل کیږي خو له بده مرغه په جنو نورو مواردو کې مو پرمختګونه نه درلودل نور موارد لکه د افغانانو چې هلي او ارزوګان درلودي یعنی د تاریخوالي کموالی او اوربان چې موږ له هغه په خټو ملاتړ کوو تر اوسه د طالبانو له لوري د افغانستان له دولت او ټولنې سره د دې مذاکرات او چې واځي افغانان کولای شي په کې بحث وکړي شاهدان نه یو
address those issues that only Afghans can decide among themselves
موږ وینو چې امریکا په افغانستان کې د خپل بودیجې او کارکونکو د کمښت په حد کې ده پر کوم مجمنو به امریکا له افغانستان سره د سولې له جوړجاړي ورسته پاتې شي کوم شخصا نو یو ستاسو اقتصادي او امنیتي تړونونه به څه وي
Well first we hope to enjoy a strong relationship between the government of Afghanistan and the United States and the people of
نو موږ غواړم چې د افغان حکومت او امریکا او د دوړو هیوادونو د خلکو ترمنځ کې اړیکې ولرو ورسته له هغه چې ټکرونه او توازاتونه ختم شي او په افغانستان کې سولې تضمین شي موږ خپل کې زیات کارونه تر سره کړی او حتی موږ په سختو شرایطو کې ډیرو خلکو ته د سولې او بقار ژوند چاپیریال برابر کړی موږ په اقتصادي پراختیا کې مرسته کړی زیات افغانانو ته مو د زده کړو او حرفوي خوونې زمينه برابر کړی چې کولای شي پراتونکو کې مرسته وکړي پراتونکو کې هم دا ډول همکاري ته دوام ورکوو خو دا چې لنورو دوستانه بشري مرستو سره په خوا کې څومره دا کار تر سره کولای شو د طالبانو سره د توافق د شرایطو په ورتیا او دوی یعنی طالبانو په ټولنه کې د مدغم او ژوند ته د بهتره ګرځیدو پورې اړه لري د ملتونو د اجماع یو لوی برخه ده چې د یو بل د حاکمیت حق ته احترام وسی او یو ځای کار وکړي او لدی ډرمن سوچ یو بل به ان غواخي
and work together to ensure that they do not pose threats to each other
د اقتصادي او بشري ملاتړ لپاره به د امریکا د متحده ایالاتو معیارونه د افغانستان په ځانګړي ډول د طالبانو څخه تسوي که لږ نور هم مشخصه کو ستاسو معیارونه او سری کرشي د بشري حقوقو د شوزو د حقوقو دیموکراتیکو سازمانونو او دوامدار امنیت لپاره څه شي
Well, let me first say these are central questions in any discussion and set of negotiations between the government and people of
Afghanistan. پریک دی چې وایم لوی خو د افغان حکومت او طالبانو او لبل خو د طالبانو ترمنځ په غونډه کې دا سی پوښتنه باید مطرح شي خو بیا وړي باور دا دی چې دوامدار حل او فصل چې د کاغذ په مخلص لیکيږي هغه توافق دی چې افغانان په خپل منځ کې کوي دا زموږ لمړنۍ اړتیا ده دا چې افغانان په دې اړه څه فکر کوي دا هغه څه دي چې امریکا یې په فکر کې ده که څه هم بیا وړي لیدلوري لرو او موږ په دې باور یو چې افغانستان پراتونکو کې د امریکا د ملاتړ دوام غوښتنه کوي نو مهمه ده چې نړیوال اساسي سټانډرډونه لکه د بشر حقوقونه د قانون ساتنه او له هغه زیات د قانون د کیفیت ساتنه ده چې د قانون له حکومت سره تطابق ولري زله یو شمیر نور سفیرانو سره په خبرو کې پدې پیسې وایم چې ډیره هیوادونه په افغانستان کې د اساسي حقوقونو د ساتنې لپاره ورته قوي نظر لري او فکر کوم بل افغانستان سره خپل راتلونکو ملاتړ او مرستې د حقوقونو ساتنې او احترام پرې مشروطوي
future support for Afghanistan depending on whether or not those rights are protected and respected
the متحده ایالات حکومت د افغانستان د راتلونکو جمهوریت ریاست ټاکونو ته کوم ډول ملاتړ چمتو دي آیا تاسو باور یاست چې د ټاکونو وسنۍ خپلواک کمیسون کولای شي په نړیوالو معیارونو برابرې ټاکنې ترسره کړي
well the united states has strongly supported elections in afghanistan since 2001 we are prepared to provide
د امریکا متحده ایالات له تیر 2001 میلادي کال را په دی خو د افغانستان له انتخاباتو کلک ملاتړ کړی او موږ راتلونکو انتخاباتو لپاره مالی ملاتړ ته په پام او همداشن ځینې تخنیکی مشورو ته ترجیح ورکو فکر کوم چې په افغانستان کې د انتخاباتو کمیسیون له لوري د جمهور ریاست انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د پریکړو شاهدانیو چې دا د سپتمبر په میاشت کې په ټاکلي وخت د احتمالي انتخاباتو د ترسره کېدو فرصت زیاتوي خو هم زیات کارونه مهمه دي چې د انتخاباتو کمیسیون اړوند وزارتونه او د انتخاباتي کمیسیونونه باید ملاتړ وکړي څو کاندیدان لوی سیاسي ګوندونه او ټولنې ډاډمنې سي چې انتخابات ترسره کیږي. نور زیات وخت نه لرو، ډیر ناوخته سوې. د خو انتخاباتو لپاره ممکنه ده هغه څوک چې غواړي دغه انتخابات وسی، موږ په تمه یو چې د انتخاباتو د سر بنسټونه ځینې دولتي ادارې او د انتخاباتو کمیسیون چې د انتخاباتو د ترسره کېدو مسؤلیت لري، په لومړي سر کې باید د هغوی عملي پلانونه ووینو.
دا و په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان اربس چې په دوشنبه باندې کندهار ته تللی و او هلته د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی دا مرکه ورسره کړې وه. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د سپتمبر په 28 نیټه دي. یوه بله یادونه هم غواړم وکړم چې له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتو د ملکي مرستو د بیا کتنې بهیر پرون پایلسو. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی الیس ویلز پرون پارک کې په دیاړه د ملي والی حکومت د اجرایی رئیس سره وکتل او دغه پروسه چې په افغانستان کې امریکا د بشری پروګرامونو لپاره لکه انتخابات، لکه د ښځو حقونه، لکه د تعلیم او روغتیا څومره مرسته کړې ده او دا مرستې په څه ډول لګېدلې دي، دغه پروسه پرون دوی پیل کړه او دغه د پروسې نتیجه به د مې د میاشتې تر پایه پورې څرګنده شي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په وروستیو 30 کلونو کې د امریکا متحدو ایالاتو د ملکي پروژو سره تر 100 میلیارد ډالرو زیاته مرسته کړې ده. په دې اړه یو ځانګړې مرکه هم موږ لرو، تاسې زموږ پر ویب پاڼه باندې کتلای سئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس په ورسو د پلچرخي په زندان کې ورستیو لانجو ته تاسې د ازادي راډیو څخه هم واورېدل چې پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې په پلچرخي زندان کې په هغه ودانۍ کې چې د مخدر موادو د قاچاق په تړاو نیول سوي مجرمین ساتل کېږي، پولیسو هڅه کوله چې د زندانیانو څخه غیر قانوني وسایل لکه ټلیفونونه راټول کړي، خو نشته وسوه او په دغه نشته کې څلور زندانیان ووژل شول او ډېر نور کسان زخمیان هم شول. د پلچرخي د زندان څخه یو شمېر زندانیانو د ازادي راډیو ته ټلیفون وکړ او وی ویل چې محبس ته د غیر قانوني چیزونو پر اړولو کې د زندان کارکونکو لاس لري. دوی ادعا کړې ده چې پر دوی باندې تجارت کیږي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند د مسلې ته کتنه کړې ده او د افغانستان د دولت نظر یې هم په دې اړه اخیستی دی.
جمعه خان د کابل د سرخی پله په زندان کې د خپلو کړاوونو په اړه وایي او ادعا کوي چې د زندان پرسونل پر تجارت کوي. د زندان ته د مخدر موادو او داسې نورو ممنوع شیانو د راوړلو پړه د زندان په پرسونل اچوي او په دې برخه کې په لاس لرلو تورنوي. نوموړي په ټیلیفون ازادي راډیو ته وویل
دغه پرسونل شیان اوري په وزن خو نس ورته تلاشي کېږي، تر کمپیوټرونه را تېرې شي که موبایلان دي هم دغه پرسونل را وړي. د 1000 روپۍ موبایل را وړي، په 1000 روپۍ را کوي، بل پلا راشي ګرهي تلاشي کوي، پر بل بیا را باندې خرڅي. ګر د پرسونل دا کارونه کوي.
دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې 13 ورځې د کابل د سرخی پله په زندان کې د پولیسو او بندیانو ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورنیو چارو وزارت ویلي دا نښته هغه مهال وشوه چې پولیسو غوښتل د مخدرو موادو د زندانیانو بلاک وارزوي چې په نتیجه کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ نښته وشوه. د دغه وزارت ویان 13 ورځې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه نښته کې 4 زندانیان وژل شوي او 14 ټپیان شوي دي. د ده په خبره په دغه نښته کې 40 پولیس هم ټپیان شوي دي. بندیان وایي پولیسو غوښتل چې د بندیانو موبایلونه ټول کړي ځکه دغه نښته رامنځته شوه. جمعه خان بندي وای دوی موبایل ته اړتیا لري او خپل کورنۍ سره پرې خبرې کوي. دغه محبس بل زنداني خلیل الرحمن ادعا کوي چې د زندان پرسونل چاکوګان او داسې نور شیان په بندیانو پلوري. د هم په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل
یا زندان هڅه کوم کارخانه نه جوړ کړی سیا چاکوګان ولري یا برچې ولري خو کوي ولري ما هغه خو هغه د حکومت راوړي دي لپاره سي د زندانيان خپل په خپل باندې کې فشار باندې اخته کا یا خپل باندې سره و یا دوی ته کې دي هم دې دا خرګي سره
دا لومړی ځل نه دی چې د سرخی پله په زندان کې د ستونزو خبرې کیږي، بلکې مخکې تر دې هم د یاد محبس بندیانو څو ځلې د نه خوړو احتساب کړی او دوسیو ته د نه رسیدګۍ له امله شکایتونه کړي دي. ومو غوښتل په دې اړه د افغانستان د محابسو د عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستاني نظر واخلو، خو ده له خبرو کولو ډډه وکړه او وویل په دې اړه د خبرو کولو مسؤلیت د وزارت د ویان دنده ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د بوبل ممنوع شیان راټولېدل څېړنې کېدی، څوک چې په دې برخه کې لاس ولري جدي قانوني چلند به ورسره وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان د کابل د سرخی پله په زندان کې له بندیانو سره د پولیسو د تېرې ورځې عمل مناسب نه ګڼي. د دغه سازمان رئیس لالګل لال وایي امنیتي ځواکونه ته پکار ده چې په داسې مواردو کې له ګاز، اوبو او داسې نورو وسیلو نه چې د مرګ ژوبلې لامل نه شي کار واخلي، نه دا چې یو حرکت په وژونکو وسیلو تم کړي.
په ډېر تعصب سره افغانستان کې نه یوازې د پولیس چرخې د زندان ځانګړې پېښه ده، بلکې دلته کله چې مظاهرې کېږي هم سره وخت دغسې بدې پېښې د ځان سره لري. دغه د پولیسو مسلکي کړنې نه دي چې د دغسې اشوبونو په مقابل کې کوي. موږ هیله کوو د دولت نه، هیله کوو د امنیتي ارګانونو د رهبرۍ نه چې په دې اړوند باندې ځانګړې توجه وکړي تر څو پورې آینده کې د دغسې بدو پېښو مخنیوی وشي.
خو د کورنیو چارو وزارت ویان ښاغلی رحیمی وایي بندیانو د پولیسو وسلو ته لاس واچوه، سختې ټپیان کړل، ځکه اړ شول چې دغه کار وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په پروان ولایت کې د ازادي راډیو د خبریال د خبر له مخې د دغه ولایت په مرکزي زندان کې هم له تېرې ورځې راهیسې یو شمېر بندیانو د دوی دوسیو ته د نه رسېدنې په هدف د نه خوړو احتساب کړی او شونډې ګنډلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا مهال د ټول افغانستان په کچه په زندانونو کې د ډېر زرو په شاوخوا کې بندیان ساتل کیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
ژوند په شیبو کې پروګرام هم لرو او د بشري حقوقو نیس پروګرام هم لرو. خو تر هغه مخکې و مرکل رو د روغتیا نړیوال سازمان ویلی دی چې په افغانستان کې په روغتیایي مرکزونو حملې زیاتې شوي دي. د سازمان ویلی چې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې په 114 روغتیایي مرکزونو بریدونه شوي دي. رپورټونه وایي چې 3 کلینیکونه ویجاړ شوي دي او 9 نوي لسره بند شوی دی. اسمت څاروان پر همدې موضوع د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له ویندوی وحید معیار سره مرکه کړي او په پایل کې پوښتنه کړي چې آیا دوی د روغتیا د نړیوال سازمان راپور تاییدوي؟
تعداد دومره نه ده، منتخب کم دی او تعداد مخالفین د دولت بند کړي مختلف لاملونه لري. یو خو هغه ځای کې چې جګړه ای مخالفین د دولت موافقین هغه څوک چې ټوپک لاس لري اکثرا سره چې اگر روغتیایي مرکز چې زموږ موقعیت لري که چیرې هلته جګړه کېږي متضرر کېږي او کله ساختمان متضرر کېږي کله وخت هلته چې جګړه زموږ روغتیایي کارمندان خدمات نشي ارده کولی. او په ډېر تاسف سره په بعضې حالاتو کې روغتیایي تسهیلاتو نه د سنګر په ډول استفاده کوي چې دا یو تاسو پوهېږئ چې د روغتیا وزارت یو غیر سیاسي او غیر نظامي وزارت ده. موږ روغتیایي خدمات ټولو افغانستان وګړو ته دیدون دینه چې چیرې موقعیت لري په کوم ژبه خبر کوي سیاسي تعلقات یا نظامي تعلقات دي، حتی په هغه موقعیتو کې چې د مخالفینو تر تسلط لاندې دي هلته هم موږ روغتیایي خدمات وړاندې کوو په خاطر کې هغه یو څوک د دولت په مخالفت کې جنګیږي د هغې ښځه، لور، ماشوم، خور، مور، دا ټول مستحق دي چې روغتیایي خدمات لاسته راوړي. او موږ هر څوک چې په جغرافیه د افغانستان کې اوسېږي موږ هغوی ته کم توپیري چلند نه روغتیایي خدمات وړاندې کوو.
په ځینو مواردو کې له روغتیایي مرکزونو څخه د سنګر په توګه کار اخیستل کېږي. همدغه انتقاد امنیتي ځواکونو ته، افغان امنیتي ځواکونو ته هم د انتقاد ګوته نیول کېږي. ویل کېږي چې په ځینو مواردو کې دوی له روغتیایي مرکزونو څخه پوستې جوړې کړې دي او یا یې هم پوستې روغتیایي مرکزونو ته نږدې جوړې کړې دي.
ما مخکې څوک چې مخالفین دي دولت یا موافقین هر څوک چې سلا لري او دی صحیح تحصیلاتو نه دوی د سنګر استفاده کوي زموږ د ټولو جګړې له ټولو ښکېلو اړخونه همیشه زموږ هیله دا وه چې روغتیایي تاسیسات د جګړې په جریان کې ویجاړ نه کړي او د دننه د سنگر په توګه استفاده ونه کړي. خو بیا هم موږ وینو چې بعد مرغه بعضن روغتیایي مراکز ویجاړېږي او بعضن دوی هم د سنگر په توګه استفاده کوي. په یو تعداد ولایاتو کې مخالفین د حکومت کله وخت کلینیکونه هغه ځان ته ملحوظات چې لري کړي د دې په توګه په نورستان ولایت کې تقریبا یو میاشت کېږي چې یو تعداد کلینیکونه تړلي.
ډېر روغتیایي مرکزونه په کومو سیمو کې تړل شوي دي؟
په هلمند ولایت کې څو روغتیایي مرکزونه زموږ تړل شوي دي. په فراه ولایت کې او نن نورستان ولایت مسؤلینو تماس ونیو چې هلته هم یو تعداد کلینیکونه تړلي دي.
تاسی د افغانستان د امی روغتیا د وزارت ویندوی وحید الله معیار سره د اسمت څاروان مرکار وېدا. اوس هم سلیم احمد صالح ته ورځو د ازادي رادیو د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل او پکتیا ولایتونو له بریالیو اعلان سوی وکیلانو غوښتنو کړې چې په خپلو چارو کې کفایت تجدید پاملرنه وکړي. د زابل ولایت په شمول زو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د 215م اتل قل اردو ویان وایي چې وسلوال تر جګړې وروسته د ډیورند کرښې بلې غاړې ته وښتي دي. په بامیان او ارزګان کې پلسګونو روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب کړی دی. په بغداد کې د امریکا سفارت وایي چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت امر کړی چې د حکومت غیر ضروري کارکونکي د عراق څخه ووزي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د ایران له چارواکو غوښتنه کړې چې د اصلاح پالې ساده اونیزې خپرېدو ته بیرته اجازه ورکړي. او فیسبوک ویلې تاوتریخوالي ډکو ویډیوګانو د خپروي د مخنیوي په هدف په ژوندۍ بڼه د ویډیوګانو خپرولو شرایط سختوي.
او اوس په ورسو فیروزی عزیزی ته چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
په هرات ولایت کې د ځوانانو د تکواندو غوړ لیک سیالۍ پیل شوې دي. د دغه ولایت د تکواندو فدراسیون مشر جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي جمعه به د دغو سیالیو دویمه دوره د دوو کټګوریو ترمنځ له اتونه تر لسو او له لسو تر دیارلسو عمر لرونکو لوبغاړو ترمنځ ترسره شي. نوموړي وویل چې دا سیالۍ هر کال په روژه میاشت کې د څلورو اونیو لپاره د تکواندو ورزش د پیاوړتیا او د ځوانانو د ورزشي ظرفیتونو لوړونې په هدف ترسره کیږي. ټاکل شوی په هرات کې د راتلونکي جمعې په ورځ د تکواندو د ځوانانو لیگ په سیالیو کې دیارلس لس کسیز لوبډلې د لوبي ډګر ته ووځي. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي ټاکل شوی چې نږدې راتلونکي کې د وشو څو سیالۍ جوړ شي. دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
اول مسابقات وانگ پر برامندازی و همچنان مسابقات لیگ ما همچنان مسابقات لیگ ولایات است که هشت ولایات بعد از ماه مبارک رمضان فراکش میشه. مسابقات هشت ولایات لیگ در دار کابل دایر میشه. در خالی از او بعد مسابقات های دیگه که داریم که به طرف دونا میریم مسابقات دونا خود دایر میشه.
فقل یورش دا هم وویل چه در دغو سیاله ترچنگ دلوبتارو او روزونکو سیمنارون هم جوریگی او دروخی بلانکو فرانسوی لوبرال استورای له بارسلونا سره یوځای شو. یو شمیر ورزشي ویبپاڼو خبر خپور کړی چې د روخي بلانکو فرانسوي لوبډل ستوري اټوان ګریزمان د لوبو په پای کې له دغې لوبډلې جلا شو او له لیوانتا سره په سیالۍ کې به د اتلتیکو مادرید په لوبه کې وي. د اروپا د فوټبال د ټولو معتبر رسنیو د اعلان له مخې ګریزمان نن په رسمي ډول د 125 میلیونه یورو په ارزښت د 15 کلن تړون له مخې له بارسلونا لوبډلې سره یوځای شو.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو د خبرونو په پیل کې واوریدل چې د افغانستان د نوي ولسی جرګې لپاره د کابل او پکتیا د بریالیو کاندیدانو نمونه اعلان شو او له دې سره ولسی جرګه بشپړ شوه. ازادي رادیو د علي سفر په نوم د وځوان افغان چې غوښتل د افغانستان د ولسی جرګې غړی سي خو تیر کال د 1947 په دشت برچی کې د موعود پر کورس په حمله کې و وجلسو د دته ژوند پړه یو ویډیو ریپورت جوړ کړی دی. علي سفر څوک دغه ریپورت مش پر و پانه خبر سوي دا ویډیو ریپورت وګورئ او د خپل دوستانو سره شریک کړئ. د ازادي رادیو د وی پانی ادرس دی azadiradio.com. اوس ورځو د کندوز امام صاحب ولسوالۍ ته. د کندوز امام صاحب ولسوالۍ وای د ازادي رادیو د خبريال په حواله ځنګلونه لري او په دغو ځنګلونو کې وسلوال طالبان د پناځای په ډول کار ځینې اخلي او له دې عملیې د امام صاحب ولسوالۍ امنیتي وضعیت خراب کړی دی. د نورو جزئیاتو لپاره به زموږ د خبریال اجمل آریان رپورټ واورو.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د امنیت خرابوالی او دغه راز د دې ولسوالۍ په زیاتو برخو کې د وسلوالو طالبانو پراخ حضور د نوموړي ولسوالۍ اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د دغه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي نجیب الله ازادۍ راډیو ته وویل چې دا محل د ښار په 2 کیلومترۍ کې وسلوال طالبان حضور لري.
نن د ښار وضعیت همداسې ښه نه دی، امام صاحب وضعیتونه ښه نه دي، عملیتونه نه کړل کېږي او وضعیتونه پاک ګډوډ، هیڅ امنیت نشته دلته، چې سلحه راوړي ثبات راوړي.
د دوی په خبره چې د دې ولسوالۍ ځنګلونه د وسلوالو طالبانو په امن په تنځایونو تبدیل شوي دي او په سرحدي سیمو کې د خپل د سوق ادارې مرکزونه هم جوړ کړي دي. د امام صاحب ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو محمد الله او غلام سخی په دې اړه وویل دوی خبرداري ورکوي چې چیرې په وخت سره د نوموړي ولسوالۍ ستراتیژیکو سیمو ته پاملرنه ونه شي نو ښایي امنیت نور هم خراب شي. په ورته وخت کې د امام صاحب سیمه ییز چارواکي هم مني چې د دې ولسوالۍ یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي او هلته یې پوځي مرکزونه هم جوړ کړي دي. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدی په دې اړه وویل
او زه جنگل ولسوالۍ امام صاحب ته د کنټرول مخالفین هست و طبعا در هر جای کې
د ځنګل سیمه د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې ده او هلته د خپل د سوق ادارې مرکزونه هم جوړ کړي دي او دغه ډله تر خپل واک لاندې سیمو کې په ځینو اقداماتو لاس پورې کوي تر څو د خلکو ترمنځ وېره خپره کړي. بلخوا د کندوز د امنیت قمندان منظور خان ستانکزی د امام صاحب ولسوالۍ امنیتي وضعیت د قناعت وړ بولي او دغه راز خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د دې ولسوالۍ ټولې سیمې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه شي.
په ولسوالۍ کې وضعیت آرام ده، په وسهو کې صحیح بیرون څه خبرې دي، اسایي چې هلته تقریبا دولت لاسرۍ نه لري، هلته څه شی نشته، څه غټه پېښه او ستاسو د مطبوعاتو لاره خو ډېر زر خبرې موږ
د امام صاحب ولسوالۍ 150 کلي لري. د چارواکو په وینا چې له دې شمېر څخه څه باندې 100 کلي د دولت تر ادارې لاندې دي، خو بیا خلک وایي چې اوس مهال یوازې د امام صاحب ښار د دولت په کنټرول کې دی. د امام صاحب ولسوالۍ د 100 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندوز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او دغه راز نوموړي ولسوالۍ د 100 کیلومتر په اوږدوالي سره له تاجکستان هیواد سره سرحد لري او سرحدي سیمې طبیعي ځنګلونو پوښلي دي.
د اجمل آریان رپورټو د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ ورځو دوه اونیزو پروګرامونو ته د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. دا دیونه په خبرونه کې د بیان ازادي د حق په اړه خبرې کوو. دا چې اوسنۍ حکومت د بیان ازادي خپلې ولوي لاسترونه بولی، آیا په خوانی حکومتونو هم خلکو ته د حق ورکړی وو چې په آزاد ډول خپل نظر بیان کړي؟ د بیان ازادي اوس لا کوم ننګونو سره مخ ده او خلک څه ډول د بیان ازادي له حق څخه په ښه ډول استفاده کولای شي؟ په همدې اړه مولا ژورنالیست او په مطبوعاتي چارو کې د ولسمشر له مشاور ډاکټر نبی مستاق سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته رابولم. اوسنۍ حکومت د بیان ازادي خپل یو لوی لاسترونه بولی، آیا په افغانستان کې د بیان ازادي لامدې حکومت سره راغلی کنه؟ په خو هم د بیان ازادي وا کوه په کوم حد کې وا؟
په افغانستان کې دغه وخت نه چې مطبوعات او خلکو منل چې مطبوعات مهم دي او د خلکو आवाज په یو رقم یا بل رقم رسیږي هم حکومت او هم ټولنې ته، نو بیان ازادي ته توجه شوی ده. لیکن مختلف حکومت تونو بیا داسې چې ورنه توقع کې دا غسې ونه شو. مثلا د پاچا په وخت کې زیات اخبارونه پیدا شول، جریدی او مظاهری بکیدی، داود خان چې راغل ټول شان یې منع کړل. بیا د داود خان وروسته چې کمونستان راغلل، یو دوه نیسو د نور چې اصلاح و دا چې وو یې منع کړل. بیا د کمونستان وروسته د مجاهدینو د 15 کاله ګډوډي وه، دغه وروسته چې طالبان راغلل په خاني ټول شان نه کړل. خو په دې ترتیب سره واقعا د مطبوعاتو په ساحه کې د بیان د ازادۍ لپاره د اتلس کاله چې د دیموکراسۍ د نوې لړۍ شروع شوې ده کار شروع شوی ده او تر یو ځایه پورې پرمختللی ده. خصوصا د حکومت قوانین وضع کړي دي چې د ژورنالیستانو د ژوند حفاظت وشي، خپل حکومتي وزارتونو ته او ریاستونو ته او نورو ارګانو ته ویلي دي چې معلومات به د ژورنالیستانو سره شریکوي او ژورنالیستان دا حق لري چې تاسو نه پوښتنې وکړي. نو دغه لړۍ تر یو ځایه پورې پرمختللې ده، خو مشکل زموږ دا ده چې دیموکراسي په انګلستان کې 200 کاله تاریخ لري، په امریکا کې 250 کاله تاریخ لري، په فرانسه کې او په نورو ځای کې په همدې ترتیب سره. دلته موږ یو شل کاله کېږي چې په دې کار باندې شروع کړي، د نیمګړتیاوي زیاتې دي. دا چې د حکومت د نننۍ حکومت ورته متوجه ده، دا په خپل یو لاسته راوړنه ده، یو امید ده.
دا چې ولس یا تلس کال کېږي په افغانستان کې خلکو دا حق پیدا کړی چې خپل خبرې وکړي، له هغه وخته چې د بیان د ازادۍ کیسه مطرح شوې تر اوسه پورې د بیان ازادي وده کړې که فکر کوي چې ورستر بلې لرننګونو سره مخ شوې؟
دواړه د وی خونه بیان ازادي پرښتیا سره هم چې توسعه وکړي ده، ژورنالیستان پیدا شوي دي، زیات لیکوالان پیدا شوي دي، د خبر رسونې مختلف منابع منځته راغلي دي، دا یو خو ده. بل خو متاسفانه چې ټولنه په عمومي صورت سره یو بې سواده او عنعنوي ټولنه ده، او د دوی په فکر کې تغییر راوستل چې د بیان ازادي د ژوند یوه برخه ده او په دیموکراسۍ یو مهمه څانګه ده چې باید هغه ته توجه وشي، داسې نه کیږي. همدا څو ورځې مخکې یوه ځوانه نجلۍ مینه منګل په رڼا ورځ وویشتل شوه، او تر اوسه معلوم نه ده چې چا دا وویشتله او څوک دا ځان ته دا حق ورکوي چې یو ژورنالیست ژوند ورنه واخلي. دغه د حکومت لخوا مشکلات په دې کې دي چې د قضا او څارنوالۍ او قانون هغه سی چې په دیموکراتیکو ټولنو کې په ډیر شدت سره تطبیقیږي، مواسطې چې نشته، قوانین معلوم دي چې مخالفت دی وکړو جزای معلومه ده، جرم معلوم ده، وغه مخې ته څوک نشي درېدل، هغه دلته نشته. دلته یو مصلحتي ټولنه ده، ښه قانون مو اساسي قانون مونږ لرو، لیکن یو زورواکی راځي او هغه زورواکی تر شا نور زورواکی او نورې خبرې دي چې کایغه سره سړی نرمي ونخی او یو خبره ونوري نور مشکلاتونه به حکومت ته پیدا شي. نو دغه مصلحت په خپل په ټکر کې ده له دیموکراسۍ سره. نو دغه مشکلاتونه مونږ لرو چې موږ ژورنالیستان متاسفانه ضایع کیږي، نور ژورنالیستانو ته ګواښ کیږي، او بزره پر دې چې داسې قوانین دي چې باید شریک شي معلومات، ژورنالیست کومک وشي، اما په ډیرو ځایو کې دغه نه کیږي.
وای د بیان ازادي شته خو له بیان وروسته ازادي نشته، یعنی که خلکو دا حق پیدا کړی چې دوی خپل خبرې وکړي، خو ډیر کله دا سپیښ هم شوي چې خلک د دغو خپل خبرو په خاطر وهل شوي، زورول شوي او حتی وژل شوي دي. ولی له بیان وروسته ازادي نشته؟
ډیره مهمه ده چې د بیان وروسته ازادي باید وی او باید تضمین وي چې خلک په دې باندې پوه شي چې که زه یوه خبره کوم او ما خبره واقعیت ولري، که په چا باندې دا خبره بدم ولګېده، دلته یو قانون شته، یو حکومت شته، یو لار شته چې دغو مخه نیسي، بیا ما ژوند خطر سره نیسي مواجه کولای. اما متاسفانه دا کار نه کیږي. زموږ پولیس دومره قوي نه دي، څارنوالۍ دومره قوي نه ده، او دا قتلونه کیږي او معلومیږي نه چې ولې وشول. دا ژورنالیستان چې په ولایتو کې وژل کیږي یا دلته کابل کې وژل کیږي، ډیر وخت نیسي چې که پولیس یا څارنوالۍ اصلي منبع پیدا کړي چې ولې خبر شوی ده. او دغه نو وروسته هم که محکمې ته دا خبره ورسی او هغه سړی د څو کالو لپاره محکمه شي، کاغه پیسې لري او کاغه واسطه لري، هغه کېدای شي چې ډیر زر د بند نه بیرته راوسی. نو دغه مشکل ده چې د بیان وروسته ازادي آزادی هم دومره مهمه ده لکه په اول مرحله کې د بیان آزادی مهمه ده زکه یو څوک چې په دې باندې مطمئن نوي چې زه آزاد خبرې نشم کولای هغه نشي کولای هغه خپل خبرې سانسوروي اما د ژورنالیست وظیفه دا ده چې هغه څه چې دته په لاس ورکول کیږي هغه واقعیتونه چې دای ورنه خبريږي هغه په ډیر محرمانه شکل بیل دی چې خپل نظر پکې شامل کی هماغه باید نقل کی جامعه ته ترڅو په دې ترتیب سره هم بیان آزادی وده وکي او خلک قربان اعتماد وکي او هم دوی ته کوم مشکل پیدا نشي. مثلا په اروپایي ملکو کې امریکای کې یو څوک چې په یو اخبار کې لیکنه کوي یا پور تلویزیون کې خبري کوي په ډیر ځایو کې داسې معلومیږي تاسو نشي پویدل چې دا سړی کوم حزب یا کوم طرز د فکر پورې مربوط ده ځکه واقعیتونه وایي د ده نظر پکې نشته. نو مونږ د هغه تحول د هغې مرحلې نه ډیر لرې یو. لا تر اوسه
په دغسې یوه ټولنه کې چې کیدلی شي یو چا ته د خپلو خبرو له کبله ستونزې ورته جوړیږي څه ډول یو څوک له دغه حق چې د بیان ازادي د سمه استفاده وکړي چې همې ټولنې ته خیر ورسیږي او همې ځان ته تاوان ونه رسیږي؟
ډیره ښه پوښتنه. ژورنالیست په ډیرو ځایو کې تنها ده په ګوښه ده په یو موضوع باندې اخته ده معلومات په لوټوي پیدا کوي تر څو دی وکولی شي چې بیا ټولنې ته وړاندې کړي په ډېر محرمانه ډول سره. په نورو ملکو کې یو څوک باید هیڅکله ناحقه تهمت په چا باندې ونه کړي او که ته داسې تهمت وکړې چې ثبوت یې ونه لرې او واقعیت نه وي تا محکمې ته کش کوي او محکمه په تا باندې جرم ایږدي په تا دا به بندي کړي. نو د دغه ډار له امله څوک نه غواړي چې یو چا باندې بې ځایه اتهام پورې کړي. موږ په ټولنه کې متاسفانه چې دغه قضا برخه چې لکه چې می ویل دومره تقویه شوی نه ده نو خلک هر رقم ته خبري کوي نو مقابل لوري ته چې په لاس ورغلی نو بیا هغه وایي چې تا دغه سي خبري کړي و نو بیا د دې چې هر شی د لاسه کیږي ترې اندازې پوری ورسره کوي. دا بیا ز خپل لومړی خبرې ته راځم چې دا د موږ د عنعنه ده کلتور ده چې ډیر ژور تاثیر لري زموږ پر روحیاتو باندې زموږ په ژوند کې او موږ نشو کولای چې هغه په نظر کې ونه نیسو که مونږ وکولای شو چې هغه ریسټریکشن یا هغه مشکلات چې مونږ د خپلې ټولنې سره لرو هغه په نظر کې ونه نیسو او خبره وکړو نو باید پوه شو چې د دې خبرې تر شا هغه څوک چې مونږ مخاطب کوو شاید هغه راپاڅېږي او هڅه چې د لاسه کېږي هغه مو داسې کار وکړي. دا باید دغسې ونه شي. هر څوک چې یوه خبره کوي باید اول یې وسنجوي چې دا خبره رښتیا ده او که نه ده او که رښتیا ده ویل یې ضروري دي او که نه دي. په دې ترتیب سره که سړی مخ لاړ شي مقابل لوري ته هم صدمه نه رسیږي ده ته هم صدمه نه رسیږي او هغه خپل مسلک چې ده خوښ کړی ده چې ژورنالیزم ده یا لیکوال ده یا شاعر ده یا مثلا ښه نطاق ده خبرې کولی شي درېږي په یو ځای کې خلکو نه چاپېره کیږي دا یو په یو موضوع باندې خبرې کوي دا نور هم تقویه کیږي. اما که زموږ هغه محدودیتونه چې زموږ ټولنې په موږ باندې ایښودلي دي او زموږ ټولنه د هغو محدودیتونو په کړۍ کې تر اوسه پورې هم ده هغه په نظر کې ونه نیسو بیا مشکلات سره مخامخ کیږو.
کله چې یو ځای کې ظلم کیږي کله چې غصب کیږي کله چې یو چا ته ستونزې جوړېږي او ته راځي هغه کس چې ظلم یې کړی یا غصب کړی یا نور ستونزې ټولنې ته جوړې کړي ته نقدوي دغه سړی ته ستونزې جوړوي په دغه سیمه موضوع کې باید یو څوک څه وکړي یعنی چې ستونزه ورته جوړه نشي.
بهترین کار دا ده چې داسې یو ستونزه چې هلته ډېر خلک پکې غدي انوالو دي پکې دي او خبر دي بهتره دا ده چې د دوی د خولې نه نقل قول وکړي پوښتنه وکړي دغه سړی دغه سی وایي دا رښتیا ده هغه چې څه وویل هغه په قوس کې ولیکي چې دا سړی د خولې نه خبرې وکړي ته بیا یو څه وایي چې مخکې له هغه نه چې داسې خبرې وشوه زمال زه لاړم د یو بل چا نه مې هم په کلي کې پوښتنه وکړه او هغه دغه سی وویل. نو په دې ترتیب سره ته کولی شي چې هغه خبره هم وکړي اتا خبره هم نه ده د بل چا خبرې دې نقل قول کړي رښتیا خبره هم ده موضوع دې هم ورسوله او تا ته په خپله هم څوک ګوته نشي نیولی چې تا ولې داسې وکړو. وظیفه ده د ژورنالیست په صفت سره زه راغلم د تا نه مې هم پوښتنه وکړه د دوی نه مې هم پوښتنه وکړه دغه شی ما لیکلی ده په دې کې مشکل څه شی ده؟
ډېره مننه.
مننه تاسو نه.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ. ژوند
په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
چړاونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني په ګډه سره د روجمات دود لڅ وخت را پدی خور واچته
زموږ په افغانستان کې د کم ورځ نه افغانان مسلمان سوي دي تر نن پورې د دود د مسجدونو کې همواره یو څه ناڅه خوړه راوړي
خور غریب ته د روجمات د ورکولو فلسفه څه ډول ده
دغه به تر د کراس او مسجد هم او جماعت ځان آماده کی او هم دغه شیش د پخکړی دی دغه بن مسلمان غریب مسافر یو مسكين چې نه لري دغه څه خپل پوریم ورسی
او خلق پروژمات کی کوم دودیس خواړه پخوي
پروژمات کې چې ډیر رول لري هغه د موږ هغه انانوي خوړ دي چې هغه ته موږ پیرکای وایو کورما ډیره مشهوره ده یخنی ډیره مشهوره ده او د لوی پکتیا خو ډنډکای به ډیر مشهور ده خو له بده مرغه هغه به پروژمات کې نه خوړل کېږي په اخترونو کې دود وي
خو ګوریدونکو نن پام دی یو کله خبرې کوو په پیل کې په ګډه سره د روجماتي تاریخ ته تم کیګو بیا په همدې حق له د خلکو د بیلا بیلو دودونو په حق له معلومات هم درکو زه سهار ګل امیرزایم او دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده را سره اوسئ
افغانستان کې لږ وخت نه چې د اسلام دین خپور شو نو د روژې نیول هم فرض وګرځیدل د روژې په فرضیت کې د الله پاک لوی حکمتونه غوره مقاصد او ښې پایلې نغښتې دي روژه په زړه کې اخلاص او تقوا ډېروي روح تغذا ورکوي نفس کې د استقامت ځواک زیاتوي او د زړه په پاکوالي کې مرسته کوي روزو پروژه کې د یو ځای روژه ماتي دود ته روژه با ټول خلکو لغ لومړی وختونو څخه یو ځای سره ماتوله او شتمنو به روژه ماتی د بیوزلو کورونو ته ورلیږه په ګډه سره د روژه ماتی د تاریخ پاک لمو د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړي ډاکټر نور الله کوثر څخه پوښتلی دي ورته وکشي
زموږ په افغانستان کې د کم ورځ نه افغانان مسلمان سوي دي تر نن پورې د دود د مسجدونو کې همواره یو څه ناڅه خوړه راوړي او په ټولنیز ډول سره په ګډه سره دا خوړه یو بل ته تعارف کوي یو بل سره خوري یعنی د ما د کور هغه په نورو تقسیمېږي د نورو کور په ما تقسیمېږي دا فرهنګ الحمدلله استه
د اسلام په دین کې هم د نورو ادیانو په څیر هر چاره ځان ته خپل فلسفه لري دا چې نورو خلکو ته د روژه ماتي د ورکولو فلسفه څه ده دا هم ډاکټر نور الله کوثر راتوي
د روژه ماتي ورکول لوی اجر او ثواب ده هغه اشتراکي نظام ده چې اسلام هم تایید دی البته نور فلسفه هم دا خبره تایید دی چې د خوراک باید په ګډه سره وسی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي من افطر صائما فله اجره کاجر الصائم په دې الفاظ سره پیغمبر حدیث ویل نو دا خپل یو تعاون ده مرسته ده دغه مرسته دغه تعاون الله په نسبت اجر لري نو ځکه مسلمانان دې ته حاصل سوي دي چې دوی مشترکه او تعاون باندې روژه ماتي سره افطار کوي
لکه څنګه مو چې واوریدل په ګډه سره د روژه ماتي دود لپخوا وختونو څخه را پاتې دی یو ځای روژه ماتي ډېرې ګټې لري چې تر ټولو مهمه ګټه یې د ټولنیز روابطو ټینګېدل دي خو په یو شمېر سیمو کې د نامنې لواجې خلک نش کولای چې مسجد لړشي یا هم په یو بل ځای کې د روژه ماتي لپاره سره ټول شي د لوګر اوسیدونکو غلام جان هم د ستونزې یادوي
مسابقه د روژه ماتي د موږ اجازه نه وکړنه د سرحان باور چې به کور کې شي تیار کړی ټول به ما جوړو ګډ بم خوړو خو صاحب پروګرامونه نشته موږ د خلکو هر ځانځاني خبر دا کومې چې ماجه ته چې پیرکای ځان سره لرو روژه ماتي کوي چې څه دې ماجه تا اوس روژه ماتي ټول ګورو چې دي دا لوري څوک ماجه دنه چتای وړې پس په ساده باندې ما هم نه ما ځنه ولا که څوک لکور نه وځي
زینو کسانو ته خو بیا لپلار نیکه څخه ورپاتې دود دستور دومره ګران وی چې که حالات هر ډول وی عملی کوي په تیر بیا په ګډه سره روژه ماتي خو په هیڅ وجه نه پریږدي د پکتیا اوسنکي رحیم لیوال وای چې دوی بیا ځینې ځانګړي خواړه هم مسجد ته وړي او په ګډه روژه سره ماتوي.
د پلرو د نیکو کلتور او انانات چې دی هغه هم ساتلی دي. ټول د کلی خلک د ماخام روژه ماته جمعه ته راباسي او په ګډه باندې روژه ماته سره کوي. هر څه چې چا پخه کړي وي هغه راوړي. دسترخوان چې څومره پیرنګین سي خوي. اما یو څه چې زه باید ووایم هغه دا ده چې په روژه ماته کې چې ډېر رول لري هغه د موږ هغه انانوي خواړه دي چې هغه ته موږ پیرکای وایو. کورمه ډېره مشهوره ده، یخنۍ ډېره مشهوره ده، او د لوی پکتیا خو ډنډکی بیا ډېر مشهور ده، خو له بده مرغه هغه بیا په روژه ماته کې نه خوړلی کېږي، په اخترونو کې دود وي.
د غزنی اوسیدونکی مولوي نورالحق بیا په ګډه سره د روژه ماتي د دود یوه ښېګڼه ده ګڼي، چې وایي له روژه ماتي څخه وروسته بیا په جماعت سره لمانځه ته هم ټول خلک راټول وي.
جماعت هم ځان راسته کوي، روژه مات هم خلکو ته ورزور کوي. نو نسبت تر دې دی په کور کې وریا ناسئ، وریا د ښځو مغز هم د کاره باسي، خپل دام باسي. نو دغه یې بهتره ده چې راسي او مسجد ته هم و جماعت ته ځان اماده کړي، او هم دغه شی چې ده پخ کړی دی، دغه یې بل مسلمان غریب مسافر یو مسکین چې یې نه لري د هغه څخه خولې پورې هم ورسېږي، ډېر ثوابونه لري. زه خپله راځم مسجد ته، زوی لرم، هغه زوین په کور کې یو شی لرم د خپل وس په اندازې پورې راوړم، په دغه ځای کې کېږدم، که ما وخوړئ که بل مسلمان راسره وخوړئ، بس دغه مې قاعده ده. هر شی کې مې درلودې دا نو زه اتمې دا شی راوړم چې هغه بیخي د توم یو نامي شی یي، ګای وخت سبزي یي، ګای وخت یو غوښه یي، ګای وخت یو کچالو یي، ګای وخت یو نخوت وي، هر شی خپل په اندازه باندې، خو مقصد د کور سره راباسم راوړم مسجد ته. راړ
په یو شمېر کورنیو کې بیا مېرمنې هم په مسجد کې د نارینه وو د روژه ماتي دود خوښوي. دا چې ولې د میدان وردګو اوسیدونکي سلی بیرته وي،
ډوډۍ دی ولې وخت ته تیار نه کړله، ولې یخه ده، ولې توده ده، مرچ دې پکې نه دی اچولي، نو نق نق بانګیری کوي. زه خو داسې وایم چې د کال دولس میاشتې که روزه وای او دوی سې وتلي ولې موږ نه خو ښه به و. نو ستونزې شته، او داسې دوی خپل روژه ماته مثال جومات ته وړي یا بیرون له کوره وړي، دا هم دغه شرعي لحاظه ثواب لري. او بله ګټه یې دا ده چې د ښځو لپاره هم فایده ده، ښځو خوراکیانې پرېږدي چې خپله روزه په سمه توګه ماته کړي.
په کلیو او بانډو کې بیا په ګډه سره د روژه ماتي دا دود هم ډېر زیات دی چې د کورنۍ مشرانو ته کشران روژه ماتی جومات ته وروړي. د غزنی اوسیدونکی سراج وایي چې کلونه وړاندې به یې خپل پلار ته روژه ماتی مسجد ته وروړ، که څه هم له هغه وخت څخه ډېره موده تېره شوې ده، خو لا یې هم یاد دی چې پلار به یې د ملا په څنګ کې ناست و او روژه به یو ځای سره ماتوله.
هغه رواج چې په کلي یا په مسجدانو په اطراف کې ده، موږ به په خپلو مشرانو پسې د روژه ماتي لپاره چې به څه پاخولو د یو یا د دوو نفرو حق به مو مسجد ته وړ، مشران د کورو په مسجد کې ناست وي او هلته خپل روژه ماتی کوي. داسې عمومي سترخان به اوار و، رقم رقم خواړه به هر چا پخ کړي وو، هغه بیا راوړل او پر دې سترخان به داسې ګډ پراته وو. دا مهم نه و چې هر چا ته خپل روژه ماتی کوي، هر څوک د خپل کور خواړه وخوري، دا مهم نه و. مهم دا و چې څنګه په اخلاص په اتفاق په یووالي باندې موږ دا روزه همداسې په مسجد کې تېره کړو.
په دې وروستیو کې یوه ستونزه چې په ګډه سره د روژه ماتی په دود کې رامنځته شوې ده، هغه دا ده چې ځینې کسان د روژه ماتی په خوړو کې هم سیالي سره کوي. دا چې لامل یې څه دی د پغمان له اوسیدونکي سبحان څخه یې اورو.
خواجه خیلو کلی کې هلته شکر مسجد لرو، او د ما دائما هلته وصیت کور کې دای چې لکه شی وکوی اعلی ترین شی وکوی، خیش قام له تربور دی او تر بله سره باید چې یو که خیر زه باید چې لغنه بهتر راوړم، لغنه خطر راوړم، چې له چانه کم را نشه مخدان خواسته، مثلا پیرکی د خوشخور شیان چې چې پروګرامات کې خواړه کېږي، تر هغه بهتره نه چې بس موږ باید راوړو. او ټول کلیوال ولا واسه کوي چې ښه شی راوړي، خو موږ زیات کوشش کوو چې لغنه هم بهتر شی راوړو. اگر چې په یو خرما باندې چې چا ته ورکړي ډېر ثواب اجرونه خدای پاک درکوي، خدا چې ښه شی وسي زیات وسي اعلی ترین شی وسي، اکه نو اجر عظیم ده، بېخي زیات اجر ده.
بې ځای سیالي کول که د ژوند پاره برخه کې وي، په یو ډول نه په یو ډول دود او دستور ته هم زیان اړوي. حاجي ګل رحمان وایي چې نن سبا د روژه ماتي په برابرولو کې هم بې ځای سیالي ځینې کسانو دود ګرځولي.
ما اوس په وس کې یو سابو په وس کې دي، زه د غوښې وس نه لرم، یو دې بل شي وس نه لرم، نو ولې دا سیالي وکړم؟ دا خو نه ده، په کار باید ونشي. او نن سبا که جامه دم په سیالي کوي او که یو موټر دم سیالي اخی، په روژه ماتي کې دا شایسته ډېر ته سیالي، خو دغه وطن دغسې برباد کړی ده او دا ښه کار نه ده، وسه پورې خبره ده. زه به جومات ته به هر سړي روژه ماتی راباسه، که چا به کورمه پخوه، که چا به شیروا پخوه، هغه ملا سره موږ ناشتو او اذان بوسو ټول کلي روژه ماتوله، ځان ځان ته په کوټو کې روژه نه ماتو. ما په خپل هلته دفتر ده، اجرام ده، ټول خپل بل سره کینو روژه ماتی ماتو، خو سیالي نه ده په کار او د شریعت له نگاه نه هم دا نه ده ښه.
د اسلام دین هم په ژوند کې ټول لګښتونه په تیر بیا د روژه ماتي برابرول خپل واس او توان سره برابر خوخوي. بیا هم د نور الله کوثر خبري اورو.
هر کار باید په اخلاص په بنا باندې وشي، په غو کې ریا او خودنمایي او نمایش نه وي. هغه عمل په غو کې ریاوي، هغه عمل الله نه قبلي. په افغانستان کې ډیر زیات خلک بیوزله دي، مظلوم دي، او په یواز دي چې هغه مظلومینو ته افطاری وسی، مثلا میلمستیو په افطاری کې برابرېږي، چې هغه هیڅ مستحق نه دي. په دې نه ترازه افطاری ثواب ده، نه ثواب ده فقراو باندې کېږي، ثواب په مستحقینو باندې کېږي، ثواب په مستمندو په نیازمندو خلکو کېږي. هغه خلک چې غوډي توانمندي لري او میلمستیو برابرې او زرګونو روپۍ په دې باندې مصرفوي، چې یو ورځ چاته میلمستیا د افطاری برابرې کې، لدینه اجر ډیر ده چې ورونو ته د مستحق دی، بیوزلو مهاجرو مسافرو دی، هغه خلک چې غوډي بیوزله خلک دی، هغه ته دا کومک وسی.
خو ګوریدونکو، په دې هیله چې روژه مو اسانه، روژه ماته مو خوندور او پښلمه مو په حوصله سره تیر شي، د ژوند په شیبو کې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا خې چاره.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com